السلام علیکم او سړی مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولسی مې بجې دي د مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزه ملي حمید ساده هر کله کوم په خبرونه کې د کابلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه د ریپورتونو ترڅنګ اونیز خبرونه جمهوریت هم در خبرو خپل خبرونه اورو ل احمد شاه ازمینه
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د کوارټ پولیسو د طالبانو د یو مهم کمانډان د نیولو ادعا کړې ده. د ناتو مشر وای افغان ځواکونو ثابته کړې چې خپل هیواد ساتلای شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې نړیوال د شام پر اوربند سلاسوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د کوارټ پولیسو د وسلوالو د یو مهم کمانډان د نیولو ادعا کړې ده. د شار پولیسو ویان فضل نیم تیر ماښام مشال لاړیو ته وویل د دلاور په نوم قمندان یې د کوهاټ په کې ډي اې سیمه کې پر یوه کور د چاپې پر وخت ونیوی. د زیاته کړه چې نیول سوی کس د تحریک طالبان پاکستان د رادمخیل برخې قمندان دی چې پر ضد یو شمېر مقدمې درج وي. تحریک طالبان پاکستان په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترګری په تور د دولس مشکوک کسانو د مرګ د سزاګانو منځوري ورکړی ده. د پوځ د اماډیکو دفتر آی اس پی آر تیر ورځ په بیان کې ویل پر دې کسانو د ترګری یو شمیر تورونه ثابت شوی دي چې پکې په 2012 کال کې د بنو زندان ماتولو پر امنیتي ځواکونو قانون عملي کوونکو ادارو او ولسی وګړو د بریدونو تورونه شامل دي. بیان وای د کسانو ته پوځي عدالتونو د مرګ سزاګانې اورولې وي. بیان د دې کسانو نومونه محمد عربي، رفیع الله، قاری اسف محمود، شاولی، محمد زیشان، ناصر خان، شوکت علی، امداد الله، محمد عمر، صابر شاه، خاندان او انور علی شودلی دی او دا کوي چې دوی له تحریک طالبان پاکستان، سپاه صحابه پاکستان او القاعده سره تړاو درلودي. په ځانګړي ډول د پوز د دې داو پخلی انس کېدای. د هنګوز دلی تور وړی وسیدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دی له پاکستانیو امنیتي سرتیرو خالی کړل سي. د سیمې وسیدونکو همدرد او رگزی تیر ورځ مشال لاړی ټول امنیتي سرتیرو ته د متبادل ځای پیدا کړل سي ځکه چې د سیمې ماشومان لزده کړو به برخې پاتې دي.
مو سکیورټی فورسز او اعلی حکومتونه د مطالبه کو چې کدا سکول دی بچای دی پاره دی تعلیمی صورتحال دی پاره خالی شي او دی دو آرمی او دی سکیورټی فورسز دی پاره یو دی متبادل ځای انتخاب وشي. دا ډیره ښه خبره.
دا پاکستان امنیتی سرتیری له 2014 کال راهیسې د تور وړی په شوونځي کې میشتي او د سکول مشروای ماشومان اوس په ځینو نور ودانیو کې زده کړې ترلاسه کوي. د هنګو انتظامیه امنیتی ځواکونو د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. دا پاکستان د پلانینګ او پرمختیا وزیر احسان اقبال وایي هیواد یې د افغانستان تعلیم، روغتیا او بخبنا یا انفراستراکچر برخو لپاره د 1500 میلیونه ډالر ارزښت لرونکو پروژې پیل کړي دي. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنې غړو یو پلاوی ته په وینا کې ویل پاکستان د مهال افغان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړي. احسان اقبال زیاته کړې چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه به نه یوازې د سیمې اقتصادي حالت ښه کړي بلکې سیمی اوسیدونکو به هم یو بل ته نږدې کړي. خبرونه لمشال اډیوس خبري. افغان لسمشر اشرف غنی په میونخ کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. لسمشر له دفتر پرون ماښام په خبرسي بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمیر هیوادونو لمشرانو سره وویني او د افغانستان امنیت په اړه به ورته معلومات ورکړي. بیان ذاتوي له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د جرمني په دوه ورځني سفر دي. ټاکل شوی چې د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د شام جګړه، د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمه برخه وي. سرجنې میونخ امنیتي کانفرنس پر داسې وخت کې چې شای اروپا او نړۍ په لسیزو کې د ننګونو له تر ټولو ویرونکې لړۍ سره مخامخ دي. د ترغونډي مخ کې خبر شوی یو ریپورت د هیوادونو یو تت انزور وړاندې کوي چې یو بل سره تړلو یو لړ مشکلات هوارولو هڅه کوي. راپور وايي د نړیوال نظم ساتونکو ځواکمن هیوادونه له لوی لوی بحرانونو سره مخامخ دي چې کله کله په چاره نه پوهیږي. د میونخ کلنی غونډه به لننه د اتوار یا یک شنبه تر ورځې روانه وي. د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ وايي پر ننګون سربیر افغان امنیتی ځواکونه زبات کړي چې مسلکی دي او د هیواد امنیت ټینګولای شي. نوموړي تیر مازیګر په برسلز کې د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان کړل شای روان کالم په افغانستان کې تاو تریخوالي دوام ولري.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابته کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري. مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا اسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري.
سلطنبرګ زیاته کړ د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ به دوام ورکوي. اوس مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا له 10,000 څخه زیات سرتیري میشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان کړی چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربند سلاسوي دی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل سي. نوموړي تیر ماښام په میونخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروپ او د اروپایي ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته پر رسولو سلاسوي دي. کیری وویل دا اوربند د اسلامي دولت او النصره جبهې پر سختدریزو ډلو نه عملي کیږي. ده وویل د شام ملاتړې ډلې په نوم د نړۍ او په منځني ختیځ کې د سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو دې ډلې مشران پر دې هم سلاسول چې سمدستي به په شام کې بشري مرستې ګړندۍ او پراخه کړي. ده وویل ټولې خواوې سلاسوي چې ژر تر ژره د شام د سولې لپاره د جنیوا خبرې بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشرې فدریکا موګیرینی وویل د دې موافقې عملي کول به یوه ننګونه وي. د برتانیې به د بهرنیو چار وزیر فیلیپ هاموند بیا وویل که روسیا د حل په شاوخوا کې د اپوزیشن ځواکونو ضد د شامي رژیم پر مختګ په ملاتړ روان هوایی بریدونه ودروي نو د اوربند عملي کول به بریا وویني. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. اوس په تاسو پدې خبرونه کې دا ریپورتونه واره. د هنګو تور وړې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سکول ودانې دې له امنیتي سرتیرو خالی کړل شي.
سیکورټی فورسز او اعلی حکامونو دا مطالبه کوي چې کدا سکول دې بچای دې پاره خالی شي. دا ډېر ښه خبره.
د خبر ایجنسی کم شلمان اوسیدونکو وایي د وې تعلیمې لقبل له ټولو پښتنو وروسته پاتې دي. په 2010 کال کې د مومندو په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوي کس میرمن وایي ژوند یې سخت خراب دی. او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو قبایلي سیمو اصلاحاتو ته کتنه کړې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د هنګو ضلع د تور وړې اوسیدونکي وایي له اوږدې مودې راهیسې د سیمې په سکول کې امنیتي سرتیري پراته دي چې له کبله د زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی دی. دوی وایي پوځیانو په سیمه کې امنیتي حالت ښه کړی خو ورنه غوښتنه کوي چې سکول دې خالي کړي ځکه چې د دوی ماشومان له تعلیمه بې برخې کیږي. د سکول پرنسپل وایي په یو بل ځای کې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام کړی خو هغه کافي نه دی. د پاکستان امنیتي ادارو یا د هنګو انتظامیې د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. طارق اورکزی معلومات لري.
په ضلع هنګو کې د تور وړې ځایي خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سیالو طالب چې کم سرکاري سکول دی هغه د امنیتي ځواکونو نه خالی کړي او زر تر زره د پکې سبقونه شروع کړی شي. همدرد اورکزی په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي کله نه امنیتي ځواکونه سرکاري سکول ته ورغلي دي نو د هغې راهیسې په سکول کې ماشومانو ته سبقونه نه ښودلی کیږي او سکول بند پروت دی.
علاقې ته د هغو رتنې سره امن و امان چې کوم صورتحال دغه ډېر بهتر شوه. خو دې سره سره مو سیکورټي فورسز او اعلی حکامونه دا مطالبه کوو چې که دا سکول د چای دې پارا دې تعلیمی صورتحال دې پارا خالی شي او دې دو آرمی او دې سکیورټی فورسز دې پارا یو دې متبادل ځای انتخاب وشي. دا ډېر ښه خبره.
په تور وړي کې تر لسم جمعه پورې د لوړو زده کړو د غیوازانې سرکاري سکول دې چې پکې د 300 نه زیات ماشومان زده کوونکي سبقونه وایي. عبد الرحمن عید په نامه یو بل ځای کس مشال لوډیو ته وایي د سیمې اکثره خلک غریبان دي او دومره وس نه لري چې خپل ماشومان د لوړو زده کړو لپاره نور سیمو ته واستوي.
دې کې داسې خلک شته دي چې هغه سرمایدار خلک دي هغه بار او بار تعلیمونه ته چې کنه نو بعضي داسې طبقه سه غریبه طبقه هغه بار ته دا وسنه لري چې هغه شي نو څوکم د مودې غریبه طبقه هغه تعلیم نه وځي
تور وړي د ټل تحصیل هغه سیمه ده چې پوله د منځني کورمې سره لګېدلې ده چېرته کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د 2009 کال راهیسې روان دی. د سکول پرنسپال محمد انشا مشال رډیو ته وایي موږ هسې روانې کړي دي چې ځواکونه وبسو او په سکول کې یو ځلې بیا تعلیمي هلې ځلې شروع کړو. یاد دی چې ضلع هنګو او په کورمه کې یو شمېر داسې نورې تعلیمي ادارې دي چې په هغو کې هم د کالونو راهیسې امنیتي ځواکونه استوګن دي. طارق ورغزه مشال ریډیو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې نه تیریږي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې یوه غونډه ته په وینا کې وکړه. تر غونډې وروسته خټک مشال ریډیو ته وویل دته په پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې اقتصادي لار له خیبر پختونخوا نه تیریږي. د نامنې په اړه د ویل لومړی باید په ټول پاکستان کې سخت دریځ او ترګری بنیاد ړنګ کړل شي، یوازې هغه وخت په امنیت ټینګیږي. اسلام آباد د وزیر اعلی سرګندونو په اړه لاسنه دی ویلي. خالد خان معلومات راکوي.
دا زیارت په ورځ پېښور پریس کلب کې یو دستوري ته د وینا په مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبه د چین پاکستان اقتصادي راداري په حق له دوکه کې ساتلې دي، ځکه چې پاکستان کې د چین سفیر دته ویلي دي د پښتونخوا صوبې نه تیرېدونکي مغربي لار د راداري عیسی نه ده. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت په یو ځل بیا د خبره وفاقي حکومت سره اوچته وی او کچری مغربی لار د چین پاکستان اقتصادي رادارې برخه نوي نو صوبایي حکومت په بیا خپل تګلارا جوړوي.
چاینا بیسرن مسلزم له شوما هر کی پی اوس راغلو نه غنه ما دا سوال وکړو چې آیا د ویسترن روټ دی صدا هغه وی چې دی د ایسانه د مادي سي جوړول شي نغوی دی کومه کانس ده تاسو حکومتونو خپل کې خبره هغه ته موږ سره انفارمیشن ورکړو، باقي فیډرل ګورنمنت سره موږ دا خبره به ټیک اپ کوو. کدا یې سنه ده بیا موږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وي ان شاء الله دا صوبه بیا خلاف را پاسي او موږ خپل حق خپلو.
په صوبه کې د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په حق له وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې اول به دوی د هیواد نه ترخه غریب په مکمل توګه ختموي او بیا به سکولونو او هارونو ته تحفظ ورکوي.
اصلي خبره ده چې هغه بنیاد ختمونده ته دلته خپل خار نشم سیف کوله، کاغه ما روډ سیف نی، ما تورخم بارډر سیف نی، سکیورټی نی، دا ټول خبره ما غوړ آرمی چیف سره کړی دي. په غیبان اقدام خلو اول چې مل سیف شي بیا خاری سیف کیږي. دا مل سیف کېدونه باندې آرمی لګیا ده، خاریو د پاره مونږه پولیس فورس دي هغه خپل کار کوي. هر سکول ته خو مونږه
دا خیبر پختونخوا احتسابی کمیشن قانون کې د بدلون او د کمیشن د مشر د استعفا په حق له د پختونخوا وزیر اعلی وویل چې دغه بدلون دوی د احتساب عمل کې د خواري د پاره کړی دی او د چاپتلو یا مستفی کېدو باندې دغه نظام اغیزمن کیږي.
او دا موږ سره اختیار دی چې هغه غلطیانی دي هغه موږ ټیکو موږ چا نه اختیار نه دی غوسته اختیار موږ احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ ایتم فیصلہ ور کے جوائنٹ فیصلہ بکاو یو فیصلہ سرو چکلا فائنل کیس راشی دا وہ کسان بکینی احتساب کمیشنر میں ہمارا ڈی جی دہی بہ فیصلہ کہی چ آیا دا ایف آئی آر کے تبدیل کو کنا دا کیس چ کم دے دیکھ اس ضرورت نشتا فائل کو.
په دستوره کې د پېښور پریس کلب نوې منتخب شوی صدر ستر سکتر او نور د کابینې غړو سوګند پورته کړو څوک چې د دې کال په لومړۍ میاشت کې منتخب شوی دی. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. دا خیبر کم شلمان اوسیدونکو وای د سیمه خوښه 90% جنکه غواړي چې تعلیم ترلاسه کړي، خو د سکولونو حالت خرابوالي او د استادانو نشوالي لکبله پکور ناسيدي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل یوازې د جنکو سکولونه نه بلکې د لکانو په سکولونو کې هم استادان نشته یا نه ورزي، او هم درس په سکولونو کې نه لیبورټری نشته نه بکې د کمپیوټرز د کولو او کارولو اسانتیا. دی وای سیمه روسته پاتې ده د خپل بچو راتلونکي ته اندېښمن دي. چارواکي وای د سیمه د سکولونو لستونزو خبر دي او هڅه کوي چې ذریعہ هواری کړي. نور د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمه کم شلمان خلک وای چې په سیمه کې د سرکاري سکولونو حالت ښه نه دی او په زیاتره سکولونو کې د استادانو کمی دی او نورې اسانتیاوې هم پکې نشته. په دې حکله د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریډیو ته وایي
که های سکول دی هلکانو امران پروت دی بالکل یو کنډر نما سایت جوړ دی نبکې استاد شته دی موجوده زموږ ټوټل 17-18 استادان دي په دې کې دوه استادان ای سی ټی دوه راسره سیټي
برائنام دی په یو سکول کې خو نه استاد شته او نه تشته. یو کلی جنکای تقریبا 55 کسه جنکای راځي خو اوسه پر ته چا یو کتاب هم نه دی ویل. جنکای تقریبا په سلو کې 90% چې دی کنه هغه د جنکو شوق دی چې سکول له لاړې شي خو چې سکول کې څه نشته نو څه به وکړي.
د کم شلمان یو بل مشر ګل اصغر وایي
استادان غواړو تعلیم غواړو چې زموږ بچیم سفیران شي پرټیکل جوړ شي ډیپټي جوړ شي تحصیلدار جوړ شي بابو جوړ شي کنه ډاکټر انجینیر یو شیب نشته په څه جوړېږي دا تعلیم نه جوړېږي کنه چې تعلیم نه ما څوک برتي کوي نه. موږ په پښتنو کې په جنسۍ کې شلمان خل د ټولو نه اخیری دی ولې چې ټولو خلکو له پښتنو نه وروسته پراته
د خیبر جنسۍ کم شلمان د سرکاري سکولونو د ناسم حالت په حق له مو چې کله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلي سیمو د تعلیم څانګې ډیپټي ډایرکټر سعدالله جان سره خبرې وشوې نو دوی وویل
په دا باندې کار لګیا دی که نه نو هغې د پرحالې ځلې روانې دي او کوښښ دا کوي چې استادان د کالجان د سکول چې څومره دي چې دا فنکشنل شي څومره استادان یې هغه دي یغه یو کلاس فور ایبسنت دي هغه دي هر ټول راوړي دي څومره کمی وي آپ راشي.
د خیبر جنسۍ کم شلمان او لو شلمان د لوړګي بازار نه په خواوشا 1.5 کیلومتره فاصله باندې پرتی سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې باید د سرکاري سکولونو حالې واخیستل شي او ټولې نیمګړتیاوې دې پکې پوره کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسۍ.
دا مشال ریډیو دا
د امن صوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي دي چې افغان زده کوونکو ته به د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې وظیفې ورکول کیږي. د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تعلیم، روغتیا او انفراستراکچر څنګه بیلابیلې منصوبې شروع کړې دي. نوموړي دا خبرې د افغانستان د یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال کړې دي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت پورز د منصوبه بندي وزارت جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي دي چې له افغانستان راغلي د تعلیم د پوهانو د پارلیمان د غړو د کونکو او د ټولنې د استادو یو پلاوی سره ملاقات کې د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال ویل چې پاکستان حکومت به افغان زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو یونیورسيټیانو کې 3000 سکالرشپ ورکوي او د دې سره سره د 50 کروڑ ډالرو په لګښت د تعلیم، روغتیا او انفراستراکچر په مختلفو منصوبو هم کار پیل کړی دی. د حسن اقبال په وینا پاکستان او افغانستان لبا امن او د منطقي استحکام لپاره په ګډه کار کول وی او باید چې د دوانو هیوادونو ترمنځ د پلاو په کچ تګ راتګ جاری وساتل شي ځکه چې لدی به د دوانو هیوادونو منځه تعلقاتو ته وده ورسی. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د افغان چارو تجزیه کار او خبریال طاهر خان نو پوښتل نو هغه وی چې د دې عمل نه به د دوانو ملکونو د ولسونو ترمنځ رابطې هم زیاتې شي او په ملکی کچبا تعلقات هم ښه رخته لاړ شي. نو موري زیاته کړه
د پاکستان لخوا چې کوم دا د مدد خبره کیږي نو دا بالکل په ځای باندې خبره ده، ښه خبره ده او په کار ده چې دا امداد نور هم زیات شي او بیا په خصوصي توګه افغان زده کوونکو ته، طالب علمانو ته کوم بورسونه دي یا وظیفې دي یا سکالرشپس دي دا زیاتول په کار دي. نو د دې په بنیاد باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو غو تعلقات هم پکې دي شي، هغه ناباوري، بد اعتمادي لري کول کې ډېر زیات مهم رول لوبول شي.
همداشان چې مشال ریډیو په دې سکالرشپ په اسلام آباد نمل په هینتون کې د افغانستان د کونړ ولایت یو طالب علم نو پختل نو هغه وي
معلوم جاوید ده ز د نمه یونیورسيټي کې سافټ انجینرینګ اکس مستر کې هم د پاکستان ګورنمنت سکالرشپ مونږ اعلان کړی وي مونږ د افغانستان زمنګ دلته کالج سټوډنټ سيدي از کالج سټوډنټ منګل ته سبق وایو نو دا یو غټ اپورتونټی ده زمنګ لپاره
د هدفونی د چی پاکستان د 1300 کالو راسي د افغان زکونکو لپاره سکالرشپ اعلان وی چې پکې د 13 کال جنوري میاشت کې د میډیکل او انجینیرینګ زکونکو لپاره درې درې سو سکالرشپ اعلان شوی وی سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا افغان زدکونکو دا سکالرشپ خبره مو کړل ته د پاکستان سینیټ کې به شپږ سلوي شپاړسم سپاس زدکونکو ډیر زر بارزي توګه کار شروع کړي دا راز به شلو نور زدکونکو ته هم په کار په لاس د کار موقع ورکول کیږي پښتنه دلته دا راپورته کیږي چې د اقدام کې د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا سمره برخه ده او د دې ځایونو زدکونکو د اقدام ته څنګه ګوري له اسلام آباد ریاض مسخیل رپورټ اورو
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان سینیټ یو چارواکی انعام الله جان اوې چې د دې اقدام مقصد هغه تعلیم یافته هلکانو جنکو ډاډ ګرنه کول دي چې شپاړسم یې په نمبرو پاس کړی دی دته په خبره لومبي پړاو کې شپږ سلویخ زده کوونکو ته په سینیټ کې انټرنشپ یا د کار کولو عارضي موقع ورکړل شوې دي او دوی به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه د سینیټ مختلفو کمیټو سره کار شروع کړي دا راز د نورو شلو زده کوونکو هم درخواستونه غوښتي شوې دي انعام الله جان زیاته کړه د شلو زده کوونکو کو کې بعد د خیبر پښتونخوا دوا او قبایلی سیمونه یو تن اغستی شي د انټرنشپ پروګرام پاړه د نوموړي وینا وا
د دې کلر کاو د پارلیمنت پروګرام د دې کرایټیریا چې دا ماسترز شا کړي هغه کې 65% مارکس 3.4 جی پی چې هغه د غادي کنه الیجیبل دي چې دې په اپلای کول شي
د دې په خبره د پروګرام پاړه نور معلومات د سینیټ په ویب پاڼه موجود دي د ذکر شوی پروګرام په حق لا چې مشال ریډیو د زدهکونکو نه تاسو کو نو یو تن چې وقار احمد نومیږي او پولیټیکل ساينس کې شپاړه سم اسکړې دی اوې دا د حکومت یو خې اقدام دی خود دې شمیره بي خکمه ده او باید چې دا زیاته کړی شي وقار احمد زیاتوي
چې نوکرې له بندنو سبا چرته ملټ شینو لومبه خبره ده چې سا ایکسپیرینس ونه دی ایکسپیرینس خو مونږ ته له ملایوي چې مونږ ته خوشو کار راکې چې مونږ په سبا نه پوه شو چې مونږ چرته لاله نو ایکسپیرینس مونږ څنګه ملایوي د سینټ تاسو ته منټرشپ پروګرام دی شروع کړی دا یو ډېر خې اقدام دی خو دا ډېر زیات کم دی لکه کم ته اپورتونټی زغ شاندې ملایوي کې کم چلکان غواړي
دا ونه دا چې د انټرنشپ پروګرام دورانیا 15 میاشتې دا او د دوران با هر کارکونکو ته 15000 روپے میاشت تنخواه هم ورکول شي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه په لیکنه کې وایي د پاکستان پوځ اماریکو دفتر ایس پی آر په خپلو بیانونو کې داوی کوي چې ګڼ وسلوالي وژلي په عملیاتو کې داغوی پټنځایونه ړنګ کړي او د وسلوالو پر ضد یې بریاوي ترلاسه کړي دي لیکنه وایي دا داسې معلومات دي چې د کروالي تصدیقې نشي کېدی لیکنه پوښتنه کوي چې پوځ چې د سلګونو وسلوالو نیولو داوه کوي نو هغوی چیرته ساتلي دي همداراز د وژل شو وسلوالو مړي چیرته دي او هغوی چیرته وژل شوي دي هارون باچا د لیکنې
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د امالیکو څنګه آی ایس پی آر په خپلو خبر پاڼو کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو په ترڅ کې د زرګونو وسلوالو د وژلو او نیولو او د سونو په شمیر کې د هغوی د پټنځایونو د لمنځه وړلو ادعا کوي یاد اداره همداراز د پوځ د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره هم کوي آی ایس پی آر د دې رسمي معلوماتو د خبرولو پر مهال دا شعار هم ورکوي چې له مثبته سوچ سره اوسېږي ډېر زر ښې ورځې را روانې دي خو په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښو لړۍ تیزېدو ته په کتو سره ویل شوي آی ایس پی آر د هغې هیواد وګړو ته باید دا ووایي چې نورو تر وروستي بریدونو کېدلو ته هم تیار واوسېږي د لیکنې تر مخه د پوځ دغه اداره په پاکستان کې د اوسېدونکو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې هغوی ړانده او یا هم لیونی دي او یا بیا دواړه دي لیکنه وړاندې وایي د پوځ ویان په خپلو اعلامیو کې د روانو عملیاتو په اړه داسې معلومات ورکوي چې په کرتوب یې یقین کولو ته څوک زړه نشي ښه کولی کله چې پوځ وایي چې عملیات روان دي او درې یا څلور زره وسلوال پکې وژل شوي دي دوی آیا دا هم ویلی شي چې پوځ څنګه دعوه کولی شي چې وژل شوي کسان وسلوال وو دا سیمې چرته دي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل کیږي او دا هم چې تر وژلو وروسته د وسلوالو له جسدونو سره څه کوي پر دې سربیره پوسټ چې د 20000 وسلوالو د نیولو ادعا کوي هغوی له کوم سیمو څخه نیولې دي او چیرته ساتي لیکن وايي د دې لپاره چې له پوسټ څخه پښتنه نشي کېدای د دغه داو دروغ رښتیا معلومول یو ستونزمن کار دی پوسټ پر دې خوشاليږي چې ملي ترانه جوړي او د پاکستان پر ټي وي چینلونو یې خبري کی لیکن زیاتوی د پوځ ویان منلی چې وسلوالو حکومتي دارو ته په 400 کې پر باچا خان په هنتون د برید دړکه ورکړې وي. خدا چې د هیواد امنیتی ادارې ته دغه حمله په مخنیوي کې پاتې راغلی دي.
هارون باچا او چې د پاکستان د نیشن ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ وایي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه له لویو ننګونو سره مخامخ دي، خو له دې سره یې دا ثبات کړی چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو وړتیا لري. نوموړي تېر ورځ په برسلز کې د نیټو او جورجیا ګډې کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانستان مسلکي امنیتي ځواک لري، خو دوی به یې ملاتړ او روزنې ته دوام ورکوي. تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسولیت اخیستی دی او ناتو به د روزنیزو پروګرامونو لالارې ناتړ ته دوام ورکړي. سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناتو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستي پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوس مال په افغانستان کې د امریکا او ناتو د یار لزر اسکر میشتي چې نظرات سوي امریکایي او پاتې د ناتو د اروپایي غړو هیوادونو اسکر دي. د امریکا متحده ایالاتو پلان درلود چې روان میلادي کال تر پای د خپل اسکرو شمیر زرو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي لامل ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لښت لږه 15,000 اسکر به د 2018 میلادي کال تر پای په افغانستان پاتوی. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پر نوویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او ثابته کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعا وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. خموش د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناتو غړي هیوادونه به را رواندو به په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي.
دا وا فرشته جلالزی. ډیلی بیسټ لیکي په افغانستان کې د پیراغا په نوم یو وسلوال کمانډان د خپل ظالمانه کړنو لپاره نوم پیدا کړی دی. ورځپاڼه لیکي په هغه هیواد کې پخوا د طالبانو یو مشر مولا داد الله له هغه وسلوالو چې په بیرحمۍ به خلک وژل چې بیا وروسته د امریکایي ځواکونو په یو برید کې وژل شو. په لیکنه کې راغلي اوس د مولا داد الله ځای پیراغا خسته دی. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې اورو. ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې یو شمیر وسلوال د خپل ظلم لپاره پیژندل کیږي. ورځپاڼه د مولا داد الله ذکر کولو سره وایي چې په 1990 کې د یو سخت وسلوال په توګه مشهور وو. هغه به غونډ کلي سوځول او واړه ماشومان له وژلو نه به هم نه پشا کېدو. همدغه وجه وه چې د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر دې له ځان نه بیل کړ. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د 1 سپتمبر 2001 کال د امریکایي حملې پس داد الله یو وار بیا مخې ته راغلو. په 2008 کال کې هغه په عراق کې د ابو مصعب الزرقاوی په نقشې قدم له خلکو نه سرونه پرې کول شروع کړل. مولا داد الله په 2008 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې په مشرۍ کاروایی کې وژل شو. خو د رسپانې په خبره د داد الله په شان په ظالمانه روش کې د افغان طالبانو کمانډر پیراغا نومي وسلوال مخې ته راغلی دی. رسپانې لیکي هغه د طرح او ظلم علامت ګرځېدلې دی چې خپل مخالفین او تنقید کوونکي په نخښه کوي. رسپانې زیاتوي پیراغا د مولا منصور لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د طالبانو د ځواک مشر ټاکل شوی دی. رسپانې لیکي پیراغا تیر کال په زابل ولایت کې د مولا داد الله ټوله کورنۍ وژله. په دې کې د مولا داد الله کشر ورور هم شامل وو. رسپانې د یو افغان سپینګیری د خولې لیکي چې الله له ظلم کوونکو نه بدل اخلي چې ظالم هم پر ظالم وژني. داغه په خبره چا به دا سوچ نه وکړي چې د داد الله کورنۍ به د پیراغا په لاس وژل شي. یو بل ځای مشر چې د خپل کېد شوی ورور د خلاصولو لپاره له پیراغا سره سواری لیدلی وایي چې په 60 کال عمر کې یو داسې خوفناک تن نو لیدلی. داغه په خبره دی ظاهرا یو انسان ښکاري، خو دننه یو خطرناک ځناور دی. داغه په خبره د 12 کالو په عمر کې ماشومان او د سپینګیرو لاسونه په زنجیرونو تړلي وو او ټرک ته یې غورځول. یو بل تن د نوم نه خودو په شرط ورځپاڼې ته ویلي چې ټول کلیوال یې پیراغا گرفتار کړیو ځکه چې د مولا داد الله ورور هلته یوه شپه تیره کړې وه. داغه په خبره دوی په یخه شپه وهل ټکول شوي او بې عزتي یې شوې وه.
پر فاټا سباندې 100 کاله وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. پا په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ملستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکو ته لنډ خبرونه له احمد شاه اعظمی نورو.
د خیبر پښتونخوا د کوټ پولیسو د وسلوالو د یو مهم کمانډان د نیولو ادعا کړې ده. د شهر د پولیسو ویان فضل نیم تیر ماشا مشال ډیو تول د دلاور پنوم کمانډان د کوټ په کی ډی ای سیمه کې پر یو کور د چاپی پر وخت نیولې دي. د زیاتوی چې نیول شوی کس د تاریخ طالبان پاکستان د رادم خیل برخې کمانډان دی چې پر ضد یو شمېر مقدمه درج وي، خو تاریخ طالبان پاکستان لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د هنګو ضلع تور وړي اوسېدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دی له پاکستاني امنیتي سرتیرو خالي کړل سي. د سیمې اوسېدونکي همدرد ورګزي تیر ورځ مشال ډیو تول امنیتي سرتیرو ته د متبادل ځای پیدا کړل سي، ځکه چې د سیمې ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي. د پاکستان د پلانینګ او پرمختیا وزیر حسن اقبال وایي هیواد د افغانستان د تعلیم، روغتیا او بیخبنا یا انفراستراکچر د برخو لپاره د 1500 میلیون ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. نو مړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنې له غړو سره دا خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونیخ کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر له دفتره په خبرسوي بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره وویني او د افغانستان د امنیت په اړه بورته معلومات ورکړي. ټاکل شوی چې د میونیخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د شام جګړه، د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وايي پر ننګون سربیر افغان امنیتي ځواکونه ثبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. نوموړی تیر مازګر په برسلز کې د ناتو غړي هیوادونو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان کول. شایروان کالم په افغانستان کې تاوتریخوالي دوام ولري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان کړی چې د نړیوالو سره په شام کې پروربند سلاسوي دي چې د ویونې په مودا کې به پیل شي. نوموړی تیر ماښام په میونیخ کې خپل روسي سیال سرګی لاروف او د اروپای ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته ول دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته رسولو سلاسوي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابیا اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې دری کلی کې د پاکستان پوسټ مشر د کور کمانډرانو غونډې په موقع ویلي دي چې د ملک دننه د وسلوالو داسې همدرد موجود دي کوم چې وسلوال ته پناه ورکوي او بهر ملکي ایجنسیانې وسلوال ته فنډونه ورکوي. ادارې وایي پوسټ ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره کمې کامیابیانې حاصله کړې دي، نو دا غي نه صرف په ملک دننه بلکې بهر ملکونو هم ستاینه کړې ده. ادارې مخکلي کې شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کېدونه پس وسلوال مختلفو علاقو ته وتښتېدل، نو اوس په دا جنگ د وسلوالو په ټینسینو خلاف قبول وي. ادارې لیکي د ملک دننه کمې کاروایانی کیږي نو هغه کې هم د خواخو ګول اسوي. نو اوس په سیاسي او عسکري مشر ولېله ملک د ترهګرین بشکول لپاره په دوه محاسنو کار کول وی، یو د ملک د نن باسر خواخو ګو مخنیوي او دویم د بهر ملکونو نه د فندونو مخنیوي بکول وی. ادارې لیکي بل اړخته د ملک استخباراتي ادارې مشر د سینر د داخله چارو کمیټې ته بریفینګ ورکول په وخت انکشاف کړی دی چې ملک کې د داعش نتورک موجود دی د څه خلاف موثره کاروایی شوې ده. ادارې لیکي چې د ملک استخباراتي ادارو سره د ماهر خلکو کمی نشته، خو اوس بدیل نور هم چمتووالی خو او د سره سره د عسکري او سیول استخباراتي ادارو ترمنځ یو مضبوطه رابطه به هم جوړول وي. ادارې لیکي چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په هر محاس کار کول وي او په کار د چې علمان هم متحد شي چې کومې نظریاتي مسلې دي چې دغه د لری کولو لپاره کار وکړي شي. جنگ رسپانه خپل ادارې لیکي چې د سینټ د داخله چارو کمیټې غونډې ته د ملکی استخباراتي ادارې IB مشر د بریفینګ ورکولو نه معلومیږي چې قانون نافذ کوونکې ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی کړې ده، خو د انتها خوخه ذهنیت بدلولو لپاره به وخت پکار وي. ادارې په وینا حقیقت دی چې ترهګری یوازې د طاقت استعمال سره نشي ودرېدی. د دې د مخنیوي لپاره د خلکو بیا په خصوصي توګه د ځوانانو ذهنونو به بدلول وي. ادارې وایي د دې مقصد لپاره ضروری ده چې په دینی او جدید تعلیم توجه ورکړی شي او د ځوانانو دینی او عملی تربیت انتظام وکړی شي. د انتها خوښینه پاک او پرم نه ټولنې ودې لپاره به د اړخته مؤثر اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکې دا خبره سمه ده چې هرتال د مسلې حل نه دی، خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې حکومت د کمزوره ونه ګڼل شي، ځکه چې حکومت څومره هم طاقتور وي بالاخر د مسلو حل لپاره د مذاکراتو لار خپلوي. ادارې وایي په هسپتالونو کې د هړتالونو نیغ په نیغه ولس سره تعلق دی او دا یو ډېره مهمه معامله ده، باید چې حکومت احتیاط سره کار واخلي. ادارې په وینا ډاکټرانو له هم د مریضانو د مشکلاتو ادراک پکار دی او په هړتالونو نظر ثانی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایران غا کړی چې لخپل جنایي عدالتي نظام د نیمګړتیاوې ختم کړي او د مقدمو شفافیت یا روڼوالی دې باوري کړي. الته څېړنیزه اداره پروجیکټ سینډیکیټ په یو لیکنه کې وایي روس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې بې باوره ملګری دی. لیکنه وایي روس په شام کې پر ولسي آبادیو بمباری کوي چې له کبله یې ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته تخته اړ شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګولایاز اوروي.
د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په قانون کې په نیمګړتیاو اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي رپورت کې وایي چې په ایران کې د انقلاب سلور لسیزې مکمل شوي، خو په هغه هیواد کې د جرمونو په اړه عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي. د عدالتي نظام لپاره کوم ضروري چوکاټ وي هغه ناکافي دي او د نړیوالو معیارو مطابق هم نه دي. همدغه وجه ده چې په مقدمو کې خلکو ته انصاف نه ملاویږي. نړیوال سازمان په رپورت کې د هغو اصلاحاتو هرکلی کړی چې له ډېر مودې راهیسې ورته اړتیا وه. په دې کې په انصاف باندې ولاړ مقدمې هم شامل دي چې پکې ملزمانو ته حقوق ورکول شامل دي. خو په رپورت کې هغه نیمګړتیاوې هم په ډاګه کړل شوې دي چې په دې نظام کې موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورت کې په ایراني چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې زر تر زره ګامونه پورته کړي چې د نړیوال معیار مطابق مقدمې وچلوي. بلخوا نړیوال څېړنیزه اداره پروجیکټ سینډیکیټ په خپل ویبپاڼه لیکي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو مشران دا یو تیروتنه کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې روس خپل ملګری هیواد ګڼي. په مقاله کې راغلي چې ځمکني حقایق د دې برعکس دي. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن مقاصد بل څه دي. هغه غواړي چې اروپایي ټولنه ماته کړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي چې څومره ممکن وي شامي وګړي اروپایي هیوادونو ته ولیږي. په مقاله کې راغلي چې روس په شام کې په ګڼي آبادی بریدونه کوي چې مقصد یې له هغه ځایونو څخه د خلکو کډه کېدل دي چې اردن او لبنان ته وتښتي. دا وخت شاوخوا شل زره شامي کډوال د اردن په پوله صحرا کې راغونډ دي او انتظار باسي. همدغه شان پر لبنان پوله هم شامي وګړي موجود دي. که څه هم د دېش میره کمه ده، خو دا ورځ تر بلې زیاتیږي. د پروجیکټ سینډیکیټ په مقاله کې ویل شوي چې روسیې د شام په شمال کې په لویه کچه هوایي بریدونه شروع کړي دي. د دې تر څنګ د شام حکومتي ځواکونو په حلب کې ځمکني عملیات پیل کړي چې له وجې یې مقامي خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له ګل ایاز واوریده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د نیټو غړو هیوادونو په یو خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې د نیټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شام د دې ډلې ریښې وویستل شي. د کارټر د وینا مهمې برخې د فرشته جلال زین اورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د له منځه وړلو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د له منځه وړلو لپاره باید پر دوو ښارونو د دې ډلې کنټرول مات شي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه ښار په نقشه او له داعش پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر همدار څرګنده کړه چې په بروکسل کې د ناتو له دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبرې وشوه چې ناتو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګډ او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي. د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم، ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناتو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناتو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه بېساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده ایالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشر کوي چې د افغانستان په ګډون څه باندې شپېته هیوادونه یې غړي دي. امریکا او متحدان یې تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حملې کوي. آشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي.
Our strategic approach as a coalition and the one that
the ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمه ونیسي او وي ساتي، یعنی هغه سیمه چې د داعش په لاس کې دی باید برته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکو خلک یې باید واکمنی ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیک تیروتنې نوم ورکړ، ځکه د په وینا زیات خلک په بیرحمانه ډول بے ځای کړی دی. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپله مبارزه به جاري وساتي. کارتر څرګنده کړ چې روسیه په دې جنگ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتی کانفرنس کې د غډون په هدف جرمني ته تللی دی. د ولسمشر دفتر وایي غنی به د منشن په کانفرنس کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبرې وکړي. د چارو یو شمیر کتونکي بیا وایي ولسمشر باید په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیتی ستونزې ته د سیمه ییز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر به جرمنی ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د مونچن په امنیتی کانفرنس کې لګډون سربیره د دغه کانفرنس د یو شمېر ګډونکو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. جمهوریت ریاست وایي چې د مونچن کانفرنس بحثونه د تروریزم ضد مبارزه، د کډوالۍ ناورین، سیمه ییز ثبات، د ناتو راتلونکي او اقلیمی وضعیت باندې متمرکز دي. خو ولسمشر غنی به د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبري وکړي. د جمهوریت ریاست خبر پانه وایي چې اشرف غنی سره په دې سفر کې د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین رباني، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر او د جمهوریت ریاست ستر سلاکار محمد همایون قیومی ملګرتیا کوي. ولسمشر غنی تیر کال ژمی هم په مونشن کانفرنس کې ګډون کړی وو او هلته یې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي توګه د داعش په ځپلو کې مرسته وکړي. ولسمشر سږ کال په داس حال کې مونشن کانفرنس ته ځي چې یو شمېر امریکایي چارواکو 2014 کال له امنیتي او سیاسي پلوه افغانستان ته ستونزمن بللی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر له دې وړاندې ویلي و چې راتلونکی کال د افغانستان لپاره له امنیتي پلوه خطرناک دی او په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر وویل چې افغان حکومت به روان میلادي کال له سیاسي ناکامۍ سره مخ شي. د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي ولسمشر باید د مونشن په کانفرنس کې د افغانستان امنیتي ستونزې ته د سیمه ییز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر چې څومره د افغانستان روان ستونزې په لویه کچه مطرح کړي په هماغه اندازه به د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
نن افغانستان کې هغه ډلې چې جنگي جغرافیا ایواز په افغانستان باندې نه ده، بلکې د افغانستان د باندې مهاغې دلچسپي لري. هغه پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا، ایران او همدارنګ د سیمینو وتلای په روسیه باندې دی. او همدغه یو علت کېدلای شي چې رئیس جمهور وکولای شي چې د نړیوالو حمایت را جلب کړي ترڅو پر دغه ستونزه یا دغه د داعش خطر او یا د نورو خطر دی هر څونه کولای شي چې غټه وشي او غومره د نړیوالو ټولنې حمایت کوم په اسانه لاس راوړي.
ولسمشر اشرف غنی په داس حال کې په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي چې په کور دننه د پاکستان، چین او امریکا په همکارۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې پیل کړې دي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د کاب میاشتې په 14 نیټه د 14 ځل لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د سولې په اړه په کابل کې سره جرګه شي. عام خلکو او د ملي شورا یو شمېر غړو له دې وړاندې د امریکا او چین په ګډون د سولې روانو خبرو ته هیله ښکاره کړې او افغان چارواکو هم ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه د جګړې لارې هواریدونکې نه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په 2010 کال کې د مومندو په غلنې کې ځانمرګي بریج شو چې پکې د غنو خلکو په ګډون د میا عبدالغفران په نوم یو کس ووژل شو. د غفران کونډوي یو کال مخکې ځوان زوی مستوري کوله چې یو ورځ د وسلوالو او پاکستانی پوسټر مینس په نخته کې ووژل شو. د غفران کونډوي هم د لامل دی چې استادې دوه ماشومان لونه په کور کې پخې شوې ډوډۍ بازار ته وړي او خرڅوي. دا ماشومان وای سار سکول ته زیو بیا روس ته چا ډوډۍ خسوي. شانواز سرګزی د غفران کورنۍ کیسه کوي.
دا محمد جنسیمی عبدالغفران په کال 2018 کې د دسمبر په میاشت کې په غلنې ځانمر ګبرت کې وژل شوی و. د ټبر وای چې د خاوند مرنا یو کال وړاندې ځوان زوی عمران میا د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ کې د مزدوري په حالت کې وژل شوی و. دا ساته د ژوند کړهونه زیات دي او ماشومان لورګانې په میا منډي بازار کې د سکول د رخصت نه ورستو په کورنۍ تنور پخې شوی ډوډۍ خرڅوي. د میا عبدالغفران درې زامن او شپږ لورګانې دي. ټبرې وایي چې د عمر زوی یې هم دوه بچې دي، نو د ماشومانو لورګانو د ډوډۍ د خرڅ تر څنګ هغه پخپله هم مزدوري کوي. د خاون او د ځوان زوی په مرګ ډېر غمجنه ده او وای
سوډی ته ناسته امام په جړا شم د وخت چې وکړم په چې ته ناسته امام دا خو مې ټول عمر خفګان دی، دا خو رانه نه لري کېږي. په سړي دوه کسه سړي یو اف بیا په کور رانه شي، داسې تمه مې د سړي نه وه چې دا به څوک سړی منکرا شي. دوه کسه دا او بیا تمه نه وه ناسته به ومن.
او طیبه د میا عبدالغفران ماشوم لور ده او په دریم جماعت کې سبق وای. روزانه د ډوډو شکور په سر کړی او میا منډی بازار ته خرڅ لوړی.
موږ د دې نه سکول ته راځو، بیا سکول نه راځو، بیا ډوډۍ ویسو، بیا به راځو. بیا بره
نو څو ډوډۍ وړې تاسو پورا؟
موږ شل یا ډوډۍ به شل لګای ګاډو والا نه مخلي او دکاندارانو یا دکاندارانو ورکا
تا دې پلاریا چی څنګه سره وګیره وا کنه ګیره نو
ګیره وا موږ لبراله بلس ګنده مل راکاو شل ګن
نو هغه ټیم کو به تاسو به ډوډۍ نه لګنه
هغه ټیم کی چې هغه ما شو اوس ډوډۍ وړو چې بیا نه جندې خبر.
د میا عبدالغفران ټبر وای چې د ژوند له ټولو لوی خواهش دا دی چې بچی سبق وای او د خپل کور نه علاوه د نورو یتیمانو په خیګړه راشي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوې د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت د دیونې خبرونه او ځانګړي لړۍ پیلو. دا لړۍ به د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه وي. په نننۍ خبرونه کې مو د قبایلی سیمو له درېو سینیټرانو څخه خبرې کړې او له هغوی مو د قبایلی سیمو اصلاحاتو په دې اړه د اختلافاتو او د اصلاحاتو په طریقې یا کړنلار معلومات اخیستي دي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو په لړ کې مهمې نقطې څه دي؟ د هغو سیمو پارلماني استازي د اصلاحاتو په اړه څه دریځ لري؟ د قبایلي سیمو پارلماني استازي له یو بل سره په کومو خبرو اختلاف لري؟ دوی څه ګڼي چې د اصلاحاتو بهیر باید له کومو مراحلو تیر شي او په څه ډول د اصلاحات عملي کړل شي؟ همدارس د قبایلي سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو لپاره څومره وخت ته اړتیا ده؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت د ځانګړو خبرونو لړۍ په نننۍ برخه کې د قبایلو له درو پارلماني استازو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، له مودی راهیسې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبرې کیږي او په دې لړ کې په پاکستان کې باس هم روان دی. د قبایلی سیمو اصلاحاتو او د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان حکومت یو کمیشن جوړ کړو چې حکومت ته خپل سپارښتنې ورکړې دي. له دې سره سره اوس مهال د وفاقي حکومت یو کمیټه هم د اصلاحاتو په اړه خپل کار ته دوام ورکوي او د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد په ګډون د هغو سیمو پارلماني استازي هم په باس او هلو ځلو بوخت دي. په قبایلی سیمو کې اصلاحات څه معنی لري؟ د دې اصلاحاتو او د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو لپاره څه کول پکار دي او په دې لړ کې څه اختلافات موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې موږ یې د جمهوریت خبرونې په دې ځانګړې لړۍ کې د قبایلو له منتخبو پارلماني استازو سره څېړو. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې مو د باجوړ او اورکزیو له درو سینیټرانو سره خبرې کړې دي. نو لومړۍ پوښتنه دا ده چې د قبایلي سیمو استازي څه غواړي او د اصلاحاتو په اړه د دوی ترمنځ پر کومو موضوعاتو اختلافات دي. د باجوړ سینیټر هدایت الله د مشال راډیو جمهوریت خبرونې ته وویل د قبایلي سیمو پارلماني استازو ترمنځ د اصلاحاتو په اړه زیات اختلافات نشته. دی وایي د بدلونونو راوستلو لپاره باید له بیړې کار وانخیستې شي او باید په پوره فکر او غور دا کار وشي. سینیټر هدایت الله وایي دوی غواړي چې د بدلونونو په نتیجه کې باید د قبایلو ژوند او کړه وړه اغیزمن نشي، خو ورته بشري او قانوني حقونه ورکړل شي.
داسې غټ اختلافات نشته. زما خپل ذاتي چې کومه ده هغه زه دوی ته وایم چې تاسو جلدې ډېره مه کوئ. پښ پته کاله موږ صبر کړی دی او یو شپږ میاشتې موږ نور هم دغه وکړو چې د فاتح د خلکو لپاره کوم بهترین شی چې موږ هغه خوښ کړو، ځکه چې مختلف شیونه مخې ته راځي، مختلف مسلې مخې ته را روانې دي. په هغه ځای کې موږ لږ شانتې پکې ټایم اخیستل غواړو. موږ دا غواړو چې د فاتح د خلکو خپل روایت هم پکې مجروح نه شي او یا ختم نه شي، او دا باوجود موږ آئینی چې موږ حقوق دي، کوم چې موږ بیسک کوم رائټس دي، هیومن رائټس دي، بشري حقوق چې کوم دي، هغه موږ ته ملاو شي او آئینی حقوق هم راته ملاو شي، او د فاتح د خلکو د هغې چې روایت او رواج چینج کېږي چې د هغې پکې
سینیټر اورنګزیب خان له هدایت الله سره موافق دی چې د قبایلی سیمو قانوني حیثیت بدلولو په اړه باید له بیړې کار وانه خسته شي. دی وایي دا سمه ده چې دی د اورنګزیب منتخب استازی دی، خو د اصلاحاتو په اړه باید له ټول ولسه پوښتنه وشي.
دا به خپل فقر خپل فقر مشوره خلی، بیا به دا ټول پیغمبر جمع کیږو، بیا ور باندې مو یو پنج یو فیصله کوو، زه څو راته تیارې کې وخت تیر کوو، کال قانوني مستری هغه کو بزا کفیل دوه تم د انسانيت یو خپل حقوق ورکون پکار دي.
دا ورګزیو یو بل سینیټر ملک نجم الحسن وای د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره باید د هغو سیمو له هر کسه مشرانو او کشرانو پښتنه وشي او بیا دې د قبایلو یو کونسل جوړ کړل شي.
ما خدا غرهرې ز سپار د سمو څور د ورګزی مشران دي کټشران دي بیو سره د پیلا مشوره وشي، سالا د ور باندې شي، غنه بعد کونسل جوړ شي.
د قبایلی سیمو راتلونکو حیثیت په اړه یو نظر دار دي چې باید هغه سیمه په خیبر پښتونخوا ورګړي کړل شي. په دې لړکه د قبایلو سیاسي اتحاد نومي ټولنې یو شمیر غونډي او ان احتجاجي مظاهره هم کړې دي. دا ورګزی او باجوړ له درو واړو سینیټرانو پښتنه وکړه چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګړول کیږي، نو دوی ورسره موافق دي او کڅنګه. سینیټر اورنګزیب خان وایي دوی په دې لړکه د خیبر پښتونخوا د واکمن ائتلافي ګوند تحریک انصاف له مشر عمران خان سره لیدلی ول او له هغه غوښتنه کړې و چې قبایلی سیمه په پښتونخوا ورګړوي، نو بیا د ورته پیسې ویلې کړې. د په خبره کې ورته پیسې ځانګړي کړل شي، نو دوی په پښتونخوا ورګړېدو ته تیار دي، خو غواړي چې خپل رواج هم ژوندۍ وساتي.
حکومت کچېری مو ته سپیشل پیکج راکوي شي، ته کم سه کم شوبا غسر چریږي، نو شوبا جوړې شي دا خبره ده. ته تقریبا 6 سال د مو څنګه غلط کې وخت تیر کوم، او څو تکلیفاتو کې وخت تیر کوم، بس دا کافي وو. اوس نوې نه جوانم پوي شو مکه ساده زمانه مشال خلکو هغه ته سره پاتم نو اتیا فاده ریفام او فاده اصلاحات شي. پر اوس الحمدلله نن سبا زمانه کې ټول تقریبا خپل حقوق پته ورته دي لسی دي. نو بالکل جی مو غاړو خپل حقوق غاړو، او مو کا هر صبحي کا هر دی خو مو خپل راج او خپل کوم د مشال او جرګي سیستم وو کوم ثقافت او ژوندۍ ساتو ټول عوام او پارلیمنټریر ټول خلک دا خبره کوي.
سینیټر اورنګزیب وای دوی زیات په دې خوشاله دي چې قبایل خپل صوبه ولري، ځکه چې دوی با خپل استاذ او مشران خپل ټاکل شي. دا وای کده څه وخت لپاره له پښتونخوا سره ورګډ هم شي نو خیر، خو دوی با د خپل صوبه لپاره حل ځلې کوي.
ګورنر به خپل راولو هغه مو مطلب ده په کده الیکشن کې مو عوام به کوي، نو هغه سره مو مطلب ده په الیکشن باندې راولو خپل کاس څومره دا مطلب ده ګورنر را شو یا د پولیټیکلی را شو دا غلامي بالکل نه منو. ودی باندې ټول عوام او موټر پرلمنټریل بالکل یو متفق یو درځ باندې کسان بدل شي په کې پرلمنټریل کې ځای به یو خپل سیاسي مملې به رنگ بیبل ورکړي دي. کنه موږ کچېره د فاتا د صوبې دو مطلب اکټیویټی لري اخراجات پر کولې شي هم ټیک دي کله وی نه دا مطلب دی سپیشل پیکج رکوي نو موجوده پوجا کې وګورو چې کله کې کې سره زموږ کو څه وخت پره او دا مو خپل شباب غوړو کنه.
سینیټر ملک نجم الحسن وای دی کده اورګزیو خبره وکړي، نو د هغه ایجنسی ولس نه غواړي چې په پښتونخوا ورګډ شي.
نور ایجنسیانو نامو موته تکلیفات مشکلات ډیر زیات دي او په فرض ته مخه تر تاسو په کې زم نه کی او مو
د خپل سیستم باندې پاتې شو کوم د کابلي سیستم دې ته پاتې شو ز خپل ایجنسی حواله سره ما خبره کوم.
د باجوړ سېنټر هدایت الله وايي د پردې اختلاف نه لري چې باجوړ دې په پښتونخوا ورګډ کړل شي. د وايي اصلي ستونزه د ځانګړي فند یا پیسو ده چې باید قبایلو ته صوبه ورکړي ځکه چې قبایلی سیمه شاته پاتې دي.
موږ ټول ګروپ هم دا بل موږ جمع کړو د خبر پښتونخوا سره د شاملېدلو چونکہ یہ سورہ جو مختی کے منگا دے عمران خان صاحب سرا ملاقات منگا ہو کو اگئی سرا الت یو سو مسلم مخکرانی اگئی منگا دے سوچ کے بات ہوگی اگئی دا ہوئی کہ تا سوزما سرا شامل شی نو دا صبح بغت شی او دیر تا قطورا بشی خو منگا سرا مسائل دمرا مشترے چھ منگا تا سوزا خرچے منگا ٹولی پورا کرو یہ فخفل فکر دا لرما چھ آیا منگا دا سی پاتی نشو کہ پنجاب کے سنگا سرنکی علاقہ کا مدا دارے پشانتی پاتی نشو بیروس سے بیا چرے ہو چی مالا اس نبی چی نما بیا ہو باسا
لا ہدایت اللہ میں پختن وگڑا چی قبائلی سی میں خو جانگڑی بودی جایا بجٹ اس ہم لری نو کپا پختن خواہ ورگڑی کرل چی نو بیا با آیا دا جانگڑی پیسے نلری او کچنگا دے وائی کلا چی قبائل دا صوبی برخشی نو بیا با دا جانگڑی وفاقی بجٹ ختم شی و دا صوبی لبجٹ بورت پیسی ورکول کی گی چی دا دا قبائلی سی مو اڑتیاوی نشی پورا کولے
اس کو بجٹ لری کنا کسی صوبی تا شامل چن زمان بجٹ فاغا ختم شو او هغه صبح هم مانی صبح سره هم دومره وسایل نه چې ما وساتي بیا به زما زه چرته پاتې یم. بل بیا مسله دا ده چې زه په تعلیمي لحاظ سره زما فراټار دی شاته پاتې ده زما ماشومانو نه به په خیبر پښتونخوا کې چې یونیورسټن وي هغه کې هغه کې چې کومه کوټه مقرره ده په کار چې هغه زیاته شي په صبح کې. بل دا ده چې په نوکریانو کې چې کومه کوټه ده په کار چې زموږ هغه کوټه هغه شان برقرار وساتل شي نو پس له موږ د دې صبح د باقي ضلعو مطابق راځو
سینیٹر ہدایت اللہ وائی لدا سردا فکر نشته چې خیبر پختونخوا صوبه پراخه او لوی شین او پنجاب سره په وسایل او غټو کې سیالي کوي او ځواکمنه بوي. دا وائی لدا سر اصلا د خپل ولس د تعلیم صحت او نور اړتیاو فکر دی.
موږ خپل لاخیر خپل عوام منتخب کړی دا عوام خپل خواله بزنی صوبایي حکومت من په واده راغلی چې جمع صوبه بغت شي یبه د پنجاب مقابله کول شي ما زما سرګردې نه دي زما سرګردې زما خپل عوام دي زما د هغه خواله دي چې هغه قانوني حیثیت هم د هغه خوشي او د هغه ترقیاتي کارونه او د هغه سهود د تعلیم او د هغه د هلت سهولتونه او د هغه د سکل د اوبو پورې هغه چا څه ټکني زما مسله هغه ده.
نو که د قبایلي سیمو راتلونکی حیثیت کونسل وي یا په پښتونخوا ورګډېدل وي او یا بېله صوبه وي نو د دې بدلون راوستو تګلار باید څه وي؟ آیا دا کار به همدا منتخب استازي کوي او کنه باید ټول پښتنه یا ریفرنډم وشي؟ د باجوړ سېنېټر هدایت الله د دې پښتنې په ځواب کې وایي باید د ټولو قبایلي سیمو په سطحه پاکه او رڼا ټول پښتنه وشي.
برټه سطح باندې وشي او چې د ټولو نه وشي نو هغه ډېره ښه ده کو چرته د پولیټیکلی د لاندې او د موجوده انتظامیه د لاندې شمدېش کسان به غواړي نو هغه شی ښه نه دی چې د ټولو نه وشي نو هغه د ډېره غوره خبره وي.
د اورکزیو سېنېټر ملک نجم الحسن هم له ټول پښتنې یا ریفرنډم سره موافق دی خو زیاتوي د ده د سیمې اوسېدونکي به له صوبې سره د یو ځای کېدو په حق کې رایه ورنه کړي.
بالکل تقریبا دي کې د څوره اورکزی ایجنسي مشران دي او نو د نور څوره وټران دي سپټران دي دا غوري د مو په دې زړه حالات باندې دا ایجنسی پاتې شي او مو دې کې پیدا وي او بچې د کیټی کې ځان کې دونا ولې چې کوم اتاره ترمیم ته شوی او هغه کې سبوت پس مو اختیارات نه لاسه نو مو نه د سوبې شو او نه د مارکه شو او اوس هم هغه مانس کې مو پاتې مو د ډېر زیات مشکلات دي شي نه مو د کانسل جوړ شي نو دا به بالکل مو ته د ښه خبره وي.
دا اورنګزیب بل سېنېټر اورنګزیب خان زیاتوي ریفرندم ډېر ضروری دی خو لمړی باید له قبایلی سیمو به کور کړل شي ټول خلک خپل کل یو کورونه ته ستانه کړل شي.
ضروری دی سېډم خو بالکل له دورا ته چې د جهاد شروع دی مو سېډم اوس به دې د فاتا ته د پاتې شاته فاتا څنګه وخت تر کو بالکل دا چې ویل د ښار د پاکستاني خلک وي او موجوده په ځین کې موږ په هغه مخ کې اوس په مو سوبنه اولوي ضروري خبره ده چې د خلک څه څومره متاثرین دي د خپل کورونه شي کنه خپل علاقې ته لاړو ما دا ورا کړی دی کنه هغه ورځ زړه به تاسو خپل جون کې خارجو د فیصله او کې ځکه سبا عوام ته نقصان نه وي.
اوریدونکو د قبایلی سیمو راتلونکو آئینی او قانوني حیثیت په اړه مو د جمهوریت ځانګړې لړۍ لومړی برخه واوریده. تاسو واوریدل چې د اورکزیو دوا او د باجوړ یو سېنېټر پر دې خبره سره موافق دي چې د قبایلو آئینی حیثیت بدلولو لپاره باید په هغو سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرنډم وشي. د اورکزیو او باجوړ ټول سېنېټران د قبایلو دود دستور یا رواجونو پر خپل ځای پرېښودو په اړه هم سره هم نظر دي خو له دې سره سره د خپلو سیمو ولس لپاره بشري، سیاسي او اقتصادي حقونه هم غواړي. خو دا سینیټران له خیبر پختونخوا سره د ورګړېدو یا مخالفت کوي او یا هم د ځانګړي پیکیج او پیسو غوښتنه کوي. د جمهوریت د دې ځانګړې لړۍ په راتلونکي خپرونه کې به د قبایلي سیمو د نورو استازو نظر واوري چې هغوی څه ډول اصلاحات غواړي او پر څه مختلف یا موافق نظرونه لري. اوس به په مخه ښه.
جمهوریت
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا نہ اتنگشتا
د جنازے او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
واډو نه ملاو شری دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړه هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو